ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې په هلمند کې چارواکي وایي دغه ولایت ورغلي تازه د امریکایي پوځیان به د نظامي شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې هم وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکای بی خبری سرچینې پرونول چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلې چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داوود د داعش وسلوالو وژلی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یوه هوایی حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړل چې که د ده سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکای بی خبری سرچینې پرونول چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلی چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داوود د داعش وسلوالو وژلی دی. د امریکا ان بی سی نیوز د وسلوالو طالبانو د دې مهم مشر نوم نه دی خپور کړی. د وسلوالو طالبانو دې مشر ولیدی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته مولوی محمد داوود د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. د ان بی سی نیوز په حواله مولوی محمد داوود د پنځشنبه په ورځ وژل سوی. دا اول وار دی چې د داعش وسلوالو په پاکستان کې پر میشتو افغان طالبانو داسې وژونکي برید کړی دی. ان بی سی نیوز د طالبانو د پټې سرچینې په حواله ولیدی چې مولوی محمد داوود په پیښور کې د هغوی د شورا مشر و. مولوی محمد داوود او دوه ساتونکي د پیښور ښار په لمنو کې ویشتل شوي او وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د مولوی محمد داوود د وژل کېدو خبر تایید کړی ده، خو د حملې د عاملینو په اړه بې خبري څرګنده کړې ده. په جلال آباد ښار کې به نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لورې د هرکلی رسمي مراسم ترسره سي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په جلال آباد ښار کې د نننیو مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
نن د ولسمشر دویم مرستیال د ملي امنیت سلاکار د سولې عالي شورا ځینې مهم غړي د ملي شورا مهم غړي په رسمي ډول د حزب اسلامي امیر ته د سولې پروسې کوم بهیر سره چې دا یو ځای شوی هرکلی وایي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د حزب اسلامي مشر ښایي په یو اونۍ کې کابل ته ولاړ سي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې پر اساس کابل ته روان دی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یوه هوایی حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ورزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افغان ځواکونو لخوا په تېروتنه سوې ده. ښاغلی عبدالقوي زیاتوي چې د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د خالد په نوم په پیل شوي عملیاتو کې تر اوسه 10 وسلوال طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړل چې که د ده سیالو سخت دریځو تیاری ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. په همدې حال کې د روحانی اصلي مخالفانو ولسمشر په خپله اقتصادي پالیسیو کې ناکام وباله. روحانی او سیال ابراهیم رئیسی له تلویزیونی مناظرې یوه ورځ وروسته پرون په جلا جلا غونډو کې خپلو پلویانو ته وینا وکړې. روحانی چې هڅه کوي د دوهمې څلور کلنې دورې لپاره ولسمشر سي، په یزد ښار کې د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل موږ به دوی پرې نږدو چې د امنیتي کسانو او پولیسو ماحول بیا واکمن کړي. د زیاته کړه ایرانیان به نړیوالو ته د مې د 19 په انتخاباتو کې ثابته کړي چې په ایران کې د تشدد او افراطیت او فشار دوره پای ته رسیدلې او ایرانیان د منطق په لور روان دي. روحانی په تلویزیونی مناظره کې ویلي و چې د ایرانیانو لپاره د ازادۍ مسله خورا مهمه ده. رئیسی چې یو سختری زیموله او د ایران له مذهبي مشر علي خامنایي سره نږدې دی، د غرض د تهران ښاروال محمد باقر د روحانی اصلي سیالان ګڼل کیږي. رئیسی د تهران په لوبغاړي کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال پر روحانی د هیواد اقتصادي وضعیت په خاطر انتقادونه وکړل. د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په لویدي ساحلي بندر کې یو پوځي الوتکه لویدلې او لک تر لګاته پوځیان پکې وژل سوي دي. د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د شوروي اتحاد د وخت د آی این شپږویس الوتکه هوانا ته نږدې له هوایي ډګره پرون سهار والوته او څلوېښت میله لرې والوېده. پوځ ویلي دي چې یو ځانګړی کمیسیون به د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څېړنه وکړي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی ډیالوګ پیل کړي. پاپ دا خبرې پرون په مصر کې د زرهاو عیسویانو غونډې ته وکړې. مصر ته د پاپ د دې مهم سفر هدف د هغه هیواد له مسیحیانو چې تر فشار لاندې دي د ملاتړ څرګندول دي. په مصر کې په وروسته یونیو کې پر دریو کلیساو چاودنې وسوې. د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د قاهرې ښار په کلیسا کې لسهاوو تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش واخیست. د قاهرې بې اوسیدونکې مینا صلاح د هوایي دفاع په سټیډیوم کې چې پاپ وینا کوله اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل، زه راغلم چې د امن پاپ له نږدې ووینم او ټولو ته ووایم چې موږ سولې ته دعا کوو او په مصر کې امن غواړو. ټاکل سوی چې پاپ فرانسیس قاهرې ته په دې دوه بیاته سفر کې د مصر له ولسمشر د سنی مسلمانانو له یو شمېر مذهبي مشرانو او د قطبي ارتودکسي کلیسا له مشر سره وګوري. د روسي پولیسو پرون لسها وطنه چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین له ممکنه کاندیدی سره مخالفت لري نیولې دي. لرونکوونکو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې ځان دې بیا ان کاندیدوي. د اعتراضونو د کمپاین په روسیه کې د پخواني پانګوال میخایل خوردوکوفسکي ادارې تنظیم کړي چې د روسي حکومت غیر قانوني بللې ده. د روسیې د لوی څارنوال دفتر تر دې درې ورځې مخکې د میخایل خوردوکوفسکي اداره په غیر مطلوبو سازمانونو کې شامل کړه. په ټولو روسیه کې زرهاوه کسان پرون له دې اعتراضي کمپاین سره یو ځای شوي و، خو ویل کېږي چې د خلکو شمېر تیره میاشت د اداري فساد پر ضد اعتراض کوونکو په پرتله کم و. روسي چارواکي وایي چې دا اعتراضونه د کمپاین غیر قانوني ده، خو میخایل خوردوکوفسکي په یو پیغام کې چې ورشوی ویلیدي چې پرونی هڅې بریالۍ وي او روسان حق لري چې خپلې غوښتنې تر جمهوري ریاسته ورسوي. او د قرغیزستان په جنوب کې د ځمکې د خویدو له امله لک تر لږه څلورویشت تنه مړه سوي دي. په قرغیزستان کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې ویلي دي چې په مړو کې نه تنه ماشومان دي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر ځمکې د لاندې شوي خلکو د موندلو هڅې کوي. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتامبایوف په یو پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی ویلي دي چې د سیمې خلکو ته د روانې اونۍ په پیل کې د ځمکې د خویدو د امکان خبر ورکړل سوی و. ولسمشر اتامبایوف له لو خلکو غوښتنه وکړه چې د مسلکي ادارو خبردارۍ ته پام وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. ساعت لس بجې او اته دقیقې شوې. حکمتیار تنن په ننګرهار کې رسمي هرکلی ویل کیږي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سولې په اړه د حکمتیار د پرونیو څرګندونو ملاتړ وکړ. د افغانستان او پاکستان پارلماني ډلو پر امنیتي مسئلو خبرې وکړې. په پکتیا کې د ښوونکو په توګه د ګمارلو لپاره څوارلس سوه تنو ازموینې ورکړې.
په دې کې زمونږ خوندې دوه سوه خوندو ثبتي نام کړی ده چې انشاءالله مونږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
د کونړ په وټپور کې د داعش یو شمېر غړي ووژل شول.
په مجموع کې یولسنه داعش تورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي علاقات رسېدلې دي.
مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه دراورو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې نن په ننګرهار ولایت کې ګلبدین حکمتیار ته چې د افغانستان له دولت سره سوله او پخلاینه کړې ده رسمي هرکلی وویل شي. همدا شیبه له ننګرهار د آزادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، داسې معلومیږي چې غونډه په دې مناسبت پیل شوې ده، که نور معلومات راکړي.
دغه شیبه چې دغه شیبه لا غونډه پیل شوې نه ده، خو د غونډې په تنظیمولو باندې خلک مصروف دي او ځکه چې دغه غونډې ته په ډیر لوړ تعداد باندې خلک راغلي دي. د مختلف ولسوالۍ واند کونړ د نور ولایتونو هم خلک راغلي دي چې شاوخوا تعداد د خلکو 2000 څخه اوړي. همدارنګه دغه غونډې ته د کابل بیا د ملي امنیت شورا مشر حنیف اسمر د ولسمشر جیم نسیال سرور دانش ممکن هغه راشي او د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي ځینې نور چارواکي به هم په کې برخه اخلي او دغه غونډه په ننګرهار کې د اسلامي د مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د هرکلي لپاره جوړه شوې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې په دغه ښار کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د رسمي غونډې په باب معلومات راکول، ویلي چې غونډه لا پیل شوې نه ده خو تیاریانې ورته روانې دي او ټاکل شوې ده چې له کابل هم د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. البته لکه څنګه چې شاه محمود شینواری اشاره وکړه، ټاکل شوې ده لا تر اوسه پورې کارانه ده چې هغوی واقعا په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه کوي. لبلې خوا، د محمد محقق په مشهد افغانستان د اسلامي وحدت ګوند او د عبدالرشید دوستم په مشهد ملي جنبش ګوند د ګلبدین حکمتیار د پرونیو څرګندونو هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال او د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد محقق وایي هیله لري چې طالبانو ته د حکمتیار سوله ییز پیغام د افغانستان د دولت نورو وسلوالو مخالفانو ته هم یو لارښود ووسي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار لا یو ځای کېدو وروسته د نوموړي لومړنۍ سوله ییزې څرګندونې د یو شمېر ګوندونو له هرکلي سره مخ شوې. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي له څرګندونو هرکلی کوي او تمه لري چې نورې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسله والو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل چې نور د افغانستان د خلکو لوژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پالنې سو، لکه څنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې، هیله لرو چې دا د حکومت نور وسلوالو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په نهمه خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلي حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب دراتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنگ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي
دریز یې ملي وو او باید همداسې واوسي او خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسې وي. د نوموړي وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان پارلماني پلاوی ژمنه کړې چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره خبري وکړي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی له لوري شوي شمنې عملي شي. د دغه جرګې دویم رسیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبې په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقي وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ ژمنې
ژمنې عملی کړي. دوی وایي هغوی وویل چې موږ د ولس استازي یو او پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوي غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډیر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. د شنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې موخه راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواری لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړي دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره حڅې کړې دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه وړاندې کیږي. په همدغه صفو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د امریکا سمندري ځواکونه د شنبه په ورځ د افغانستان ناامن ولایت هلمند ته ورسېدل. په دغه ولایت کې له 2014 کال راهیسې چې د ناټو ماموریت پای ته رسېدلی، امریکایي ځواکونه له سختو جګړو سره مخامخ دي. په هلمند کې د 300 تازه دمه امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو اعلان په جنوري کې شوی و. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
یو ورځ وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایل خبر وکړه، امریکا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې شاوخوا 300 نور سرتیري ځای پر ځای کړل. د دغو سرتیرو د لیږلو اعلان په جنوري میاشت کې سوی و. دا اعلان داسې مهال وسو چې د امریکا متحده ایالاتو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې د نوي پالیسۍ د جوړېدو په لټه کې ده. د امریکایي سرتیری د شنبه په ورځ هلمند ته ورسېدل. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په مراسمو کې ګډون کړی و. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا سمندري ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای کېږي. دوی به د ناټو د روزنې، همکارۍ او سلام مشورې په ماموریت کې برخه واخلي. هلمند د زیاتیدونکو بې ثباتۍ له کبله له کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا او بریتانیا د پوځونو لپاره یوه محوري سیمه ده. وسلوال مخالفین د دغه ولایت له 14 ولسوالیو څخه 10 ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یا پکې جنګیږي. په دغو ولسوالیو کې تر ډیره تریاک کرل کیږي چې د وسلوالو لپاره مهمه مالی سرچینه شمیرل کیږي. په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د پرله پسې جګړو له کبله شاوخوا 10,000 کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ سوه چې ډېره برخه یې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته ولاړه. لشکرګاه ته له ګاونډیو سیمو څخه ورغلي لارو کې تر ډېره د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه ښخ شوي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال شاوخوا 3,400 سرتیري په افغانستان کې لري چې د ناټو ایتلاف د نورو 15,000 سرتیرو تر څنګ افغان ځواکونو ته د پوځي روزنې او سلام مشورو په ماموریت بوخت دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په وړاندې د جګړې په ټپه ولاړ حالت ته ماتولو په هدف د 2,000 نور سرتیرو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس روانه اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې افغانستان یو بل سخت کال په مخ کې لري.
تاسو مو شاخله ازادي رادیو او ساعت 10:03 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو او مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه وکړو، له کونړ څخه یو راپور لرو. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي د وټپورې ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش 11 غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیت قمندان وایي په وژل شویو داعشانو کې بهرنیان هم شامل دي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندان په اسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل د شنبه سهار 10 بجې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ په قلا قروسي مکه بمباري کړي چې پکې د داعش وسلواله ډلې یو لستنه وجل شوې دي.
دا ریس یا قاتم امریات ته د بي پيلوټ الوتکې د دوه ځلې ډېر دقیق او ماسټ هوایي بریډ د کبره د داعش ترستانو یو مهم قومندان دردروف په نامه چې مشهور عبدالی د سره ابراهيم مهبلا نصر احمد او عبد السلام بلال چې د زوی او د معلم هم دي په مجموع کې یو لسته د شتورستان په دې کې خرجیات به هم شامل دي علاقات رسیدلي دي.
هغه ویل د کونړ په یو شمیر نورو غرنۍ سیمو کې هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب مرکزونه جوړ کړی دي. تر اوسه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د کونړ په وټپور کې د شوی هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي.
اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل د ننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په لغمان کې د حزب اسلامي د مشر د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند او په یوه غونډه کې خپل لیدلوری بیان کړ. په سر مقاله کې راغلی حکمتیار وویل چې په افغانستان کې له انتخاباتو نه ملاتړ کوي، له تیرو سره خدای پامني او تر دې وروسته ټولو هغو ډلو ته چې په حکومت کې دننه او بهر دي د دوستۍ لاس غځوي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې حکمتیار ویلي له یوې مرکزي ادارې څخه چې د سر مقاله لیکونکي په باور همدغه ریاستي نظام ښودلی ملاتړ کوي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې ګڼو بنسټونو د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کړی دی، خو د ده په اند یو شمیر پخوانیو تنظیمي جګړو ته په پام سره ویره موجوده ده چې تیر تاریخ یو ځل بیا تکرار نشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د حکمتیار د څرګندونو په اړه څه نه دي لیکلي، خو همدې موضوع ته په اشارې سره یې د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو امتیاز ولسمشر غنی ته ورکړی او لیکلي چې د افغان ولسمشر سوله ییزو هڅو او منډو ترړو بلاخره رنګ راوړ او حزب اسلامي او د هغوی مشر ګلبدین حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای شو. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی له افغان طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو څخه هم غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سرنوش پلواک ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار را څرګند شو. په سر مقاله کې راغلي حکمتیار په لغمان کې د تیرې ورځې په څرګندونو کې جګړه نامشروع ګڼلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د سولې لار خپله کړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي د حکمتیار ګڼې خبرې سمې او پر ځای وي، خو د ده په خبره لای ځینې مسایل د تعامل وړ دي چې په څرګند ډول ورته اشاره نه ده شوې. په سر مقاله کې راغلي حزب اسلامي د جګړې مهمه برخه نه وه، نو پر جګړې اغیز کم دی، خو په سیاسي برخه کې د حالاتو د خوالي تما ترې کېدای شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي له ښاغلي حکمتیاره یوه لویه هیله دا ده چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
په پکتیا کې د 200 جنو په ګډون له 1400 ځوانانو څخه د شونکو په هیڅ مرول لپاره ازموینه واخیستل شو. نور هله سیمې د داوود تپان پر راپور کې ووري.
دا پکتیا پوانی رئیس کوچی ځاځی رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل دا د پوانی ریاست په چوکاټ کې پاتې هغه خالی بستونه وو چې دوی د بشپړولو لپاره د ازموینې اعلان کړی وو.
موږ تقریبا تر 300 بستونو پورې د معلمي هغه یا منفق معلمین یا اجر معلمین یا تقاوت معلمین یا وفات شوي معلمینو دغه بستونه موږ سره خالي وو. دغه موږ اعلان ته هم په مرکز هم ولسوالۍ کې ورکړي دي. د دې د جملې نه د 300 بستونه دي تقریبا د 1400 په شاوخوا کې کسانو ثبتنام کړی ده. په دې کې زموږ خوندې 200 خوندو ثبتنام کړی ده چې ان شاء الله موږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
دام ویل دا پکتیا په یو شمیر سیمو کې د فرهنګي او کلتوري ستونزو له امله ګڼ شمیر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي، چې د دوی دغه ستونزې اواری لپاره به د خزینه ښوونکو استخدام ته لومړیتوب ورکړي. دا دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال خوشحالي څرګندوي. وایي په ازموینه کې د برخې اخیستو څخه خوشحال دي، خو پرته له استادۍ باید په بېلابېلو مسلکونو کې ورته دندې پیدا شي.
ته وګور پوره دغه شپګم بستونو ته چې تقریبا 1500 کسان نن سپتنام کړای دی دا وته چانس ډیر کم دی تقریبا 400 یا 300 کسان دوی نسی پاینده کې موږ غوښتنه د دولت نه دغه چې دوی ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کی
کچېره موږ خزینه استادانی ولرو نو پلانونه مندې ډډه کېدل شي چې خپل لورانی خوانځي ته ولېږي ځکه زمونږ فرهنګ او ریواج داسې ده
لو خوونکو څخه د غازمینه په داسې مال اخیستل کیږي چې نګدې یو میاش وړاندې د پکتیان جنو ازادۍ رادیو ته شکایت کړی وو چې دوی د خوونکو پایز د دند اخیستو پیشنهادونه کړي خو د بستونو نشټوالي لامل نشي کولای خون کی شي
لبل خد لوګر چارواکی وای د ځای سوداګرو شتمنو او عام خلکو لوري لښونځو یو زده کوونکو سره د هغوی د شونیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولسی مرستې ډیر شوې دي چارواکو د شونیز بهیر د شوالي لپاره له تیر کال راهیسې په شونځو کې یو افغاني یو شونځای په نوم پروګرام پیل کړي چې هر ورځ یو شمېر زده کوونکو په خپل خوښه یو افغاني خپل شونځي ته د مرستې په ډول ورکوي په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور ووري
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې ورستیو کې د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو او شتمنو خلکو خوانځي سره د څښاکو بود ژورو څاګانو لمریز برېښناز د کوونکو لپاره وړیا زده کړو میزونو چوکیو الماریو فرشونو او نورو برخو کې مرستې ډېرې کړې دي د لوګر والی حلیم فدایي وایي په یاد ولایت کې د شتمنو او سوداګرو لخوا هغه مهال د خوانځي او زده کوونکو سره د مرستو بهیر چټک شو چې ځای ادارې د تیر خونیز کال په نیمایي کې یو افغاني یو خوانځي په نوم د ستو یو پروگرام پایل کړ
دی وی افغانی او وی خوانځي د پروگرام اصلي پیغام دا ده چې موږ ټول هغه شتمن هغوی کې د غوی لاري په ملت کې دا انګیزه ایجاد کو چې لمعارف سره مرسته وکړي معارف خپل ملکیت وګڼي
سید فرهاد اکبری هم د لوګر په هغه مخورو او متنافذینو کې دی چې د یو خوانځي لپاره کمپیوټر لیب جوړ کړي او هم په هني بهیر سره د 25000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ د ویل په هره ټولنه کې سوداګري او کاروبار ډاډمن امن ته اړتیا لري او د امن دروستلو یوازینی لار دا ده چې د په هني بهیر پراخ شي او نوې نسل د علم په ګاڼه سمبال شي
که افغانستان کې په هوی ان شاء الله زر تر زر به امنیت راځي نو تجارت د دوی نه خواهش کوم چې د مکاتب او خصوصا معرف او دغه د پوها سطح لوړ کی او خپل هغه شخصي لګښت معرف ته ځانګړی ور
بلخوا د لوګر د معرف رئیس انجنیر اکبر ستانیزی وای پوهنی به هیڅ سره مرستې ډیری شوی او دوی سوداګر او مرسته کوونکي هڅولې دي چې مرستې په خپل لاس ولګي
د محمد اغه پولیسوالي کې یوې خزې څلور صنفه دی او مکتب لپاره په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړیو او تاسو هم د دې شاهد یاستي انجنیر صاحب سید فرهاد اکبری لخوانه یو کمپیوټر لیب هغه د دغه خوانځي لپاره مهیا کړل او ان شاء الله نور به دغه شاګردان له دغه کمپیوټر لیب نه استفاده کوي بل درسونه بدلته عملن وای
د لوګر د پوهنې رئیس انجنیر اکبر سانګزای د خوونکو د تشکیل او تدریسي کتابونو کمښت او د یو سل اول سو خوانځي او د ودانۍ نشټون د هغه ستونزو په توګه یادوي چې د خلکو تر وس پورته دي او په ټوله کې برابرول د حکومت له مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ
اوس په هم صالح محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
د نړۍ غنو موثبرو رسپانو او خبرونو ادي ژوند ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر راتګ لیکنی او تبصری خبرې کړې دي کاناډایي انلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي چې ګلبدین حکمتیار د یک شمې پورز ترڅباندې شل کلنې جلا وطني وروسته په محضر کې را څرګند شو خبرونه د شغلی حکمتیار هغه وینا هم راخستې چې له وسلوالو طالبانو یې د شنبې پورز په کې غوښتنه کړې خپل وسلې پرمځکه کښېږدي او د سولې له کاروان سره ملګري سي ډیجیټل ژورنال لیکلي شغلی حکمتیار چې سپینې ژیرې یې درلوده او تور لنګوټه یې پر سر وه د شنبې پورز په لغمان کې خپلو پلویانو او چارواکو ته په یوه کوچني مجلس کې دغه څرګندونې وکړې شغلی حکمتیار په خپلو خبرو کې نورو دولت ضد وسلولو ته په خطاب کې ویلي د خدای په خاطر له جنگ څخه خلاص واخلی چې قرباني افغانان دي ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکلي حکمتیار د نړیوالو مطبوعاتو په باور په نوی ملسیزه کې د کورونی جګړې یو مهم لوبغاړی وو بلخوا کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اند میل لیکلي ګلبدین حکمتیار چې له 2001 میلادي کال وروسته یې ګوند د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوله، اوس وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. ورځپاڼې لیکي ملګرو ملتونو په فبروري میاشت کې د ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیست څخه لرې کړ. په دغه تور لیست کې داعش او القاعده ډلې هم شامل دي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د افغانستان د کرکټ د دوو نامتو لوبغاړو محمد نبی عیساخیل او راشد خان ارمان په باب لیکنه خپره کړې چې په پام کې د اورباندې مستند فلم جوړ سي. د لیکنې په پیل کې راغلي د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت فیصله کړې چې د افغانستان د کرکټ د دوو محبوب لوبغاړو راشد خان او محمد نبی په اړه د مستند فلم جوړولو لپاره له فلم جوړونکو پروپوزلونه یا پیشنهادونه ترلاسه کړي. د دغه فلم نوم به وي افغان کرکټران د ظهور په حال کې ستوري. دغه فلم به په انګریزي ژبه وي. اوږد ورژن یا اوږده بڼه به یې 10 دقیقې، لنډه به یې 15 دقیقې او اعلان به یې 2 دقیقې وي.
لاس په جیاو 1.5 دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې 2 اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې خو اوس رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکای وی خبری سرچینې پرونو ویل چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلی چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داوود داعش وسلوالو وژلی دی. په جلال آباد کې بنن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم ترسره سي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یو هوایی عمله کې 2 افغان سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمنی راولي. د نړۍ د کاتولیکانو ته کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي. د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په لویدیځ ساحلي بندر کې یوه پوځي الوتکه لوېدلې او لږ تر لږه 8 پوځیان پکې وژل سوي. او د قرغیزستان په جنوب کې د ځمکې د خویدنې له امله لږ تر لږه 24 تنه مړه شوي دي.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه او مخکښ شزي واورې، لومړی هم د ژوند رنګونه واورې.
د ژوند رنګونه.
نوم محمد اسد ده، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم.
په غزنی کې ځوانان زی مسافری ته مسافری کوي کنه؟
بله، او الته خو زیات خلک مسافری کوي په داسې حال کې چې واړو زاړو دي، زیات مشکلات له امله ځي خارج ته او الته بیا زیات وخت تیروي او دلته خپل کورنۍ بیا اس په سرنوشت پرېږي، بیا ناوړي فایل لري. یعنی ځینې خلک سمو په خپل سترګو باندې دي، په خپل کلو کې دي، واړو واړو لیکاني تقریبا نو کلو دي، لاسو کلو لیکاني، نو هغه بیا یوازې دا چې الته ورسیږي یو میا سلوری شي په لارې تیروي باندې د بلوچستانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي، ځینې مړه کیږي. یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو، ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مړ سو او تر اوسه هم نه چا ولید سي، اوبو ته ولیدو، مرغانو وخوړ، د هر چا چې هېڅ پته ونه لګېده.
ځینې کسان بیا ځي هلته په کلونه کلونه وخت تېروي، آیا داسې کسان هم شته ستاسو په سیمه کې؟
بلې، هو زیات کسان داسې شته. هلته ایران ته تللي دي، یا مثال خبرې دوبۍ ته تللي دي، زیاتو هېوادونو ته تللي دي، بیا نه غواړي چې خپل وطن ته راشي. ممکن هلته دوی ته یا زمینه مساعده وي او یا هلته ښه ژوند ولري، نو د دې له خاطره چې دوی هلته ژوند ښه جوړ دی، نو په دې خاطر خپل وطن ته نه راځي. زیاتره زموږ کلیوال تللي دي، خپل کورونه پرېښي دي، په داسې حال کې چې زیاتره خلک میندې هم لري او کورو پلارو هر څه پرېښي دي. زیاتره خلکو ته یې له ودونه هم کړي دي، خو هغه مېرمنې داسې پاتې دي او دوی هلته تللي دي، خپل ژوند یې هلته برابر کړی دی.
نو داسې څوک تا لیدلي دي چې د هغوی مېرمنې اوس دلته پاتې دي او دغه د مېرمنو ژوند یې ډېر خرابوي، داسې څوک تا لیدلي؟
بلې، هو شته. یو کس چې خپل زموږ کلیوال ده، هغه ایران تللی تقریبا 6 کاله کېږي، خو د دوی یوازې 2 بچي او یوه مېرمن پاتې دي. نو د دوی دوله لپاره د ساتلو لپاره یا مثال لپاره د اقتصاد جوړولو لپاره هغه میرمن خپل راولایږي او دا کښنی ماشمان مثال نه میاسو لپاره یا د یو کال لپاره 500 غنم او یا 300 غنم باندې بل چا سره مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مختبی او د هلته ایران خپل ژوند.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یوسف زدرانیم د مخکخه خزی د دیونی پروگرام ته درته خراغلاس وایم. مونږ په تیرو خبرونو کې غن نور مخکخه خزی در پیژندلې، خو دا ځل محکمو ته ځو. د افغانستان په محکمو کې څه تیریږي؟ په دې برخه کې د خزو ونډه څه ده؟ مدافع وکیل جمیله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دا ولې دی به وپوښتو چې د دې کار په محکمو کې څه ډول دی، وکالت څه ډول کوي، او د خزو وضعیت دا وخت څه دی، څه ډول د خزو لاسنیوی کوي. اغلی جمیله ستانکزی زمونږ خبرونه تا ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه مننه.
ستانکزی صاحب، لږ ډیر ما اوریدونکو ته وویل، اما خده چې تاسو پښتو هغه څه چې ما ستاسو په باره کې لوستلې دي، تاسو د تیرو 15 کلونو رئیس د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوئ، همدارنګه هغه ښځې چې د تاوتریخوالو سره مخ کیږي دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته راځي، بیا د هغوی سره یو ډول وکالت کوئ، دا پروسه څنګه ده؟ څنګه مو دې کار ته مخه کړې ده بالاخره؟
مننه زدران صاحب، دا خو واضح خبره ده چې هر څوک سه په دې وطن کې تحصیل وکړي او د دې وطن او د خاورې لپاره لوی مسؤلیت لري، او زه هم له همدغه جمله ښځو څخه یم چې په خپل وطن کې مې خپل تحصیلات شپږ دېرش کاله مخکې پای ته رسولي، عالي تحصیلات په کچه د ماستری په حقوق کې. البته
ښه، یعنی تقریبا 9-15 کلونو کې تاسو فارغ شوئ.
بله بله، زه هم نه
بیا هغه وخت نه وکالت شروع کو، کنه پیغام دا وکالت کړ د سی وی، ځکه تاسو ماشاءالله تر تازه پات شوئ، کنه هغه نه مخکې زین نور کارونه وکړو.
مننه زدان صاحب، ځکه کله چې فارغ شوم پسته اسیستانت دی استاد په خپل پانځي کې، او بیا ډیر کم وخت له خاطره ځکه چې دا سیاسي مسایل هلته ډیر ګرم وو، او ما نسوی کولی چې هغه اپار کچه چې هلته ضرورت و او زه هغه سیاسي مسایلو کې دخیله اوسم، زه دخیله نه وم، نو په هغه اساس ما ته مخکې تک اجازه را نه کړی سوی د سیاسي مسایلو شرایطو وجه.
په سیاسي برخه کې پرمختګ وکړ؟
نه خیر، نه نه، یعنی ما سیاسي یو اړخ نه درلوده، نو په هغه اساس ما د مخکې تو مخکې تک یعنی موانع وجود درلوده په هغه وخت کې، نو په هغه اساس زه تبدیل سوم د استاد پایس یوې ادارې ته. هغه درې بخښه درلودل، درې
او بلې خیر هغه کې ډېر نه غږېږو، اما جمیله بیا ورسته لدې چې تاسو پانتون کوي، څنګه د حقوقو برخو ته مدافع وکالت ته څنګه راغلي؟ څومره وخت کې په دې برخه کې کار کوي؟
په دې برخه کې خو مهاجرت ته بیا عزیز یو څه وخت استاد و مالته، بیا نو د مهاجرت تر خښ پی ورځم په تیرې کړې یو څو کاله، نو کله چې بیرته له مهاجرت از خپل وطن ته راوګرځیدم، نو په دا از مال مخکینه اهداف او سخاوو سزبه بیرته د خپل عدلی او قضایی بخشته را دننه کیګم. هغه اوس د وکالت ما ارزوه سز دې بخشته را داخل سوم، او پایست وکیل د مدافع 15 کال رئیس ز د خپل ګران وطنوالو په خدمت کې، خصوصا د خزو
په دې برخه کې ډیر کار خزو ته کوي. یعنی تاسو څومره ممکن قضیه به مخته وړي وي، یا د څومره خزو لاس نیوي به مکړي؟
زدران صاحب، ز د ما د 90% په قضیو کې، 100% نه 90% قضیه ز ما د خزو په خاطر دي، او مخکې لدې نه سه دغه صحه کې یعنی خزو ته ز اوس په آزاد توګه کار کوم، پیسې وکیل دی مدافع، او مخکې په یو مؤسسه کې ما کار کوم، سه هغه خاص خزو په خاطر کار کوم، او هغه بخش ما مسؤلیت د میانجیګری مسولیت ما درلود او د وکالت دفاع سید خز ټول بخش د خزو.
بلې جمیله، تاسو چویل چې د خزو برخه کار کوي تقریبا 15 کلن رسې، کوم ډول قضیه ډیر مخته درځي، څه ډول قضیه چیرې او په څه ډول قضیو کې مرسته ورسره کوي؟
ډیر خز ځان سپ زل دغه 15 کلو رئیس معمولا د هغه خزو سره خوشونت لاندې دي، تاوتریخوالی له وجې دوی مراجعه کوي عدلي او قضایي مراجعو ته، دوی سره د وکیل مدافع پایس د مدافع وکیل پایس زه دوی سره همکارم، که څه حقوقي قضیې دي که څه جزایي.
کوم ډول تاوتریخوالی ډیر دی؟ تاسو چې یادونه وکړه په ټولنه کې حتما هغه ښځې چې دا خپرونه اوري دوی به منتظرې وي چې تاسو څه ډول قضیې څېړئ، فرضاً څنګه درځي، څنګه ورسره مرسته کوئ، څه ډول تاوتریخوالی ډیر دی؟
یو قسمت تاسو د مخکنۍ پوښتنې ستاسو ویلې معمولا څومره قضیې به مخکې وړي، یعنی په زرهاو قضیې، په زرهاو درته وایم مبالغه به نه یې، په زرهاو
ډېره مکامیابه کړي که ناکامه ډېرې
والا که مبالغه ونه کړو هغه قضیې سې د ښځو په برخه کې دي، او زه د ما هغه آخرین تلاش دی داسې هغه قضیې سې زه مخکې وړم سې هغه باید کامیابه سي. او دغه تاسو بیا هم دغه پوښتنې ته راځو سې وویلې سې کوم نوع قضیې تاسو مخکې بیا تاوتریخوالی معمولا د خشونت د یعنی دا هغه ظلم و شکنجه سې په ښځو په فامیلو کې ده، او د دوی حقونه تلف کېږي، او معمولا د نارینه و لخوا او بعضا د خپل د ښځو لخوا د ښځې په مقابل کې د فامیلو کې تاوتریخوالی ډېر زیات دی، او دا هغه ښځې دي سیا فامیلونه یې روشن فکر دي، او یا یو رهنمایي ورته سوی چې دوی د باندې راوځي او عدلي مراجعو ته مراجعه کوي. نو معمولا زه زما کار په حقوقو کې ده، په محاکمو کې ده، خصوصا هغه محاکم چې د ښځو دغه مسلې څېړي د تاوتریخوالی په هغه کې زه کار کوم. نو معمولا قضیې ما تا مقال تکل سی وګوري سی وق قضیه د ما کامیاب ده، نو معمولا دوی علاقه من کیږي دغه وکیل د قضیه مخ کې بولین بیا ما ته
بل جمیله مول چې شکر مونږ خپلم تو تاریخ والے نه دکړه، او ان شاء الله اراده لرو چې ویم نکو، خو کچيري سړی او قضیه در ته راځي بیا هغه سره مرسته کوي لاس نیوي کوي هغه قضیه مختوري.
ځکه هر انسان انساني حقوق دي، هر انسان په خپل مشکلاتو کې او یا په خپل حقوقي مسایلو کې او کې جزایی حق دی وکیل درلودل لري، از موږ اساسي قانون کې مراغلي دي، په نور قوانینو کې دي، سه هر انسان ولو قتل کړي که ښځې که نارینه یې من هیڅ انسان دوی حق دی وکیل مدافع وکیل درلودلو لري. البته زه چون آزاد کار کوم اوس ولې ډیر کم یعنی 10% قضیه دي ما د نارینه و نه دي، اغم بعضی دوستان مراجعه کوي او یا دوستان معرفي کوي او یا اعتماد لروی زما چورم سیغه قضیه مخکب، ولی 90% قضیه دي ماده خزوتی.
بلی تاسو په همدې برخه کې کار کوي، دا وخت په محکمو کې اصلا وضعیت یعنی څه ډول دی که د خزو کار کول، یعنی فرضاً تاسو خپل کار کوي تاسو ته ډیره زمينه مساعده که سړیو ته کنه دومره توپیر نشته کار کولو کې، اما یوازې جرأت ته چې تاسو سره بیلې
زدران صاحب نن سبا قدرت ویم په دغه اخر دغه سخش کال سی تیر شد دغه کال که یو چه سهولتونه یو چه نرمش یو چه نرموالی ده محاکم و پا کار که لیدل کیک داسه محاکم عدلی مراجع طول فساد نه غرق دی، ولی بیا هم وکیل اصلا وکالت دست یو شغل ده صحت سے افغانستان کے ارزش نه درلوده، ولی په دغه دو درې کالو کې خصوصا دغه سا کال کې یو څه ارزش پیدا کړی، دا فشارونه په محاکم باندې دي صحت یو قضیه بیل موجودیت د وکیل باید جلسه دایره نسی. نو دا یو لوی پیشرفت زما په نظر
در دې کې نه دي خو رول مشته تاسو فرض
بله بله او د خو قسمت کې یو څه تغیرات دغه یو کال کې لست میشتو کې تقریبا زیات، او دا یو کال کې یعنی سهولتونه دي خو تراغلي دي.
جمیله ستانه ځکه کله چې یو لوبغاړي ملموي یا هنرمند ملموي هغه به کله کله دا پوښتنه کوي چې تاسو غواړي اولادونو باندې هم دا کار وکړي، اوس که زه راشم چې تاسو د خپل کمالات خپل اولادونو خپل کورنۍ ته هم انتقال کړي که یوازې خپل کورنۍ کې تاسو یې؟
زما په کورنۍ کې کله زه دغه لار ما انتخاب کړې ده زما علاقه وه، او گرچه ما تا شرایط دیر کمو بله از ما اولادونه از ما زوی از ما لور یومی زوی یومی لور او نورم هم داسه د کورنۍ غړي پم دې هغه کې زما شاته روان دي، یعنی حقوق ولستلې دي اوس د ماستری په کچه دي. ما یو زو یو لور
تقریبا هغه یو غواړي چې یو وخت په مخکخو خزو کې یا زوی د مخکخ سړیو کې نو ویني.
تقریبا اوس هم زما لور هم فارغ دي حقوق د پانتور کابل ده، اوس ماستری په کچه درس وایي او معمولا په ډیر یو لوړ سویل افغانی پانتونو سره د حکمیت تجارتی په بخش کې ډایرکټر ده. یو بخش او دغه مسابقه په بین المللي سطح دي او اولینه جلی واسي افغانستان ته د حکمیت تجارتی په بخش کې کامیابی راوړه او د دې دستاورد په اساس د درلوده په هانګ کانګ کې او څو پانتونو ته شاګردان سره مسابقه کې ماته ورکړې و. دغه نننۍ اتاق حکمیت تجارتی په افغانستان کې جوړ ده پروسه کال
کې تاسو دې چې میراثي حقوقي کورنۍ هغه ستا سو هر څو کورټوله کورنۍ هم دسه ده
والا کوشش کوي زما اولادونه هم سده ماستری زما اولادونه ټول په کچه د لیسانس او په ماستری کې داخله
دي. ټول کارون ته په کتو میرمن جمیله ستانګزه فکر کوي چې تاسو هغه اهداف ته چوغتل مو یو وخت کې چې لکه مرکوی ورسیږي رسیدلی کلار څه درته پاتې دي ډیر
زه متاسفانه چې خپل اهداف ته ونه رسیدم ځکه چې دا شرایط کله چې زموږ د ځواني او د نوې د رشد وخت هغه شرایط موږ ته خراب سول او مهاجرتونه سو او هغه زمينه مساعده نه سو هغه ارزو ما درلوده ولې زه غواړم چې دغه ارزو مې که زه هدف ته ونه رسیدم زما اولادونه ان شاء الله رسیږي.
تاسو ماشاءالله یو ځای ته رسیدلی چې نوم لری او کار لری
تاسو لطف ده ولې هغه اهداف ما درلوده نه یم رسیدلی. کوشش کوم چې د اهداف ته مې زوی او لور مې
فکر کوي دا خانه پر تل تاسو لیک ډیر ستونز شته اوس لجن او میرمنو ته خزمینه مساعده د نوی کولې شي چې دا فوټه کې ور ورسیږي
کوم
مقایسه کې
ډیر په مقایسه وی شکل ډیر مخکې فرزان اول ز په خپل مامي اولادو ته کزوي یا کلوري ام د نور روشن فکر مینده یو رنګ زمينه مساعده د تعلیم او د تحصیل ولې د موږ په وخت کې تفاوت او اته مکتبې لسیغه خالق د باید درس وای او جلې څه ضرور فرزند ما مور او پلار گرچه روشن فکر نه ولی ډیر ښه فکر درلود. لور او زوی په منځ کې دومره فرق نه کوي ولی بیا هم کله چې زیرا په یادوم د زوی او د لور په منځ کې فرق و زوی ته زیاته زمینه مساعده ولا
بله جمیل مونږ چې په فلمونو سریالونو کې لیدلی دا د وکالت دنده چې وکیل یا وکیل څه ډول پر مخ ځي خوشحالی هم لري بې خفګان هم لري. تاسو په دې برخه کې خوشحالی ډېرې تېرې کړې که خفګان ډېر؟
ولا د ښځو په برخه کې مې خوشحالی ډېرې تېرې کړې ځکه زه حقوقي قضیې مکتبی او حقوقي قضیې زه کلاسې قضیه اخلم مخکې له مخکې ګورم چې دا څومره یعنی هغه کامیابوالی پکې شته او که ناکاموالی مې کوشش کوم چې کامیابی ته ورسوم ځکه بلاخره د دې قضیې شاته یو ښځه ده او د یو ښځې حقوق تلف سوي دي.
ډیره زیاته مهرباني میرمن جمیله ستانکزه چې تاسو زموږ سره د مخکښ ښځې په پروګرام کې وای. نو درنو اوریدونکو د مخکښ ښځې د دې ونې پروګرام چې جمیله ستانکزه یو مدافع وکیله زموږ سره میلمانه و دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسی. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه یې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زتوکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنګي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړئ چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکی چې د الحاج فضل کریم فضل چې د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې و په وزیر اکبر خان د 13 سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم و، د یو کوټه کې د ملک ازیب ځای کړي مواد ډېر کم و. نو وروسته سم وخت تېرېدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شیونه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو دی فیزیکلی د خنساکړي د خطر نه وسته دی او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثر مواد چې دی زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دی، امریکایي دی، ایتالوي دی، بلجیم دی، پاکستان دی، چین دی، ایران دی، مختلفو ملکونو مواد منزل د موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسسه جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی، دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظره شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسسه 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل، د هغې نه وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زموږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل په مختلفو ولایتو کې پیدا کړي دي. دلته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضې ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا دپاره نه وي او یا بار شاده پر اجازه نه سوار سو غراتلی شي د موزیم نه کولای شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټیکټ فیس هیڅ هم نشته ده، صرف د کمرې لپاره هغه بیا جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول و، چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونه دي یا بمونه دي په جریان مین پاکی کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېدای نه شي. دا په خپل دولت کومک کړی دی موزیم سره. بعض اکثر داسې مواد دي چې خپل دولت ورکړي مون. دا چې دي د مختلف ولایتونو نراول شوی دی، شبرغان نراول شوی دی، د باګرام نراول شوی دی، خوجرواش نراول ولسوی دي، د مختلفو ولایتونو دا تیاری مونږ راوړې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي. دا خو معلومه خبره ده، ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ د نورو وختونو دا دي چې هغه سره هغه خبره مواد امکاناتي مونږ ته راکې، دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده، د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري. بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي، موزیم کې ګوري، هغوی ډېر خوشحالېږي. وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي. اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو. تر کلونو پرې ویړ کاوه او د غاصره د دولت په ګډون هیڅ چاته نه ورکول چې ګان شمیري دوی تر لاسه کړی دی. دای وای اکثره وخت دلته زده کوونکی او نور نندرچیان د ننداري لپاره راځي. د یادو نندرچیانو په کتار کې یو خونکی هم راغلی او غواړي چې له موزیم ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم دې موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شیان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیارې دي، شاوخوا ایښي دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده، او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي. ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی، او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شیانو نه کار وانخلي.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي، او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهم نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې، او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغنه کار اخیستل شوی او د ننداري ته ایښودل شوی ده، او همدارنګ هغه شیان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلي وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګ چورلکې او تیارې، بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجودې دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم تر څو راضي شي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري، او ښه تجربه د هغوی دپاره تر څو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ور نه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندرچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه چې تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه بخانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم، توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده، او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي دې وسلو او دې تیارو دې کتو لپاره، او دوی له ډېر زیات خوند اخلي.
ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟
پرته له شکه د ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده، او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي، او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړې دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړې دي. نو همدا د سندې وسلو نه موږ نور کار وانخلو، او دا وسلې واڅ موږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتغږیږي. نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت ده سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسي په افغانستان کې کومي وسلې استعمال شوی دي، څوک په وجل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هوادونو دي او د دې ترڅنګ بیا سموخ چاته ماته ور کړی د دموغه خخ کارندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان نو وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پوری مګر بیا هم دغه یو زبرځواک او قوت قوی ځواکونه ته ماته ور کړی د سغه دغه وسلې او ټنګونه او مهمات شان هم درلودل دوه موزیم سه د ډیر لسو درنوی ام کال د حمل په شپړسمه نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سدراندولو د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې نو هغه ولسوالي او سرکونو لوی غسیمونه راټول کول او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لوسیمغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه د همدغه درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توکی دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوې او له کومو وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خپرونه همدلته تمامیږي. کومو راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1،